سلامونه ستړي مشه زه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي رادیو خره غلاستویم په لاله ونسانو نړۍ په مهمو لاندو خبرونو کوو. د پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر او د پوځ لوی درستیز فیلډ مارشال عاصم منیر خبرداري ورکړی چې د طالبانو حکومت باید له اسلام آباد سره د اړیکو د ساتلو او د پاکستانی طالبانو د ملاتړ ترمنځ یو انتخاب وکړي. عاصم منیر دا خبره پرون د پاکستان د پوځ په عمومي مرکز جی ایچ کیو کې د هغو مراسمو ته کړې چې د پاکستان د دفاعي ځواکونو او د پوځ د لوی درستیز په توګه د هغه د نوي منصب په خاطر جوړ شوي وو. طالبانو تر اوسه د منیر خبرو ته غبرګون نه دی ښوولی، خو مخکې ویلي وو د ټي ټي پي موضوع د پاکستان کورنۍ مسله ده او دوی اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد پر ضد وکارول شي. دوه افغان ځوانان په بریتانیا کې پر یوې 15 کلنې نجلۍ د جنسي تیری په خاطر په اوږده بند محکوم شوي. څارنوالانو د دوشنبې په ورځ د واوري کراون په محکمې کې وویل د جان جهانزیب او اسرار نیازي په نوم دغو تنکیو ځوانانو تیره مې میاشت یوه 15 کلنه نجلۍ په یو پارک کې لومړی له خپلو ملګرو جلا کړې او بیا یې پرې تیری کړی. په محکمه کې هغه ویډیو هم خپره شوه چې د نجلۍ په خپل موبایل کې اخیستې وه او په هغې کې د مرستې غوښتنه کوي او له هلکانو غواړي چې خوشي یې کړي. د نجلۍ محکمې ته ویلي تر هغې پیښې وروسته شخصیت ډېر بدل شوی. جهانزیب چې د راتلونکي کال په پیل کې 13 کلن کېږي په 10 کاله او 8 میاشتې بند محکوم شوی او اسرار نیازی بیا په 9 کاله او 10 میاشتې بند محکوم شوی. دوی دواړه تیر کال بریتانیا ته تللي وو. محکمې ټینګار کړی چې د هلکان به د خپلو سزاو تر لیدو وروسته له بریتانیا وویستل شي. جاپان کې د دوشنبې شپې ناوخته یوه زورور زلزله شوې چې په لومړنیو شېبو کې لږ تر لږه 10 کسان ټپیان کړي، لږ تر لږه 90 زره کسان هم له خپلو کورونو ایستل شوي. د زلزلې شدت د ریکتر په کچه 9 درجې بلل شوی چې د جاپان شمال ختیځ سواحلي سیمې لړزولي. د جاپان د میټرولوژي ادارې تر دې زلزلې وروسته خبرداری ورکړی چې ښایي د دغه هیواد شمال ختیځ کې د سمندر اوبه شاوخوا 3 متره راپورته او ساحلي سیمې اغېزمنې کړي. جاپان د نړۍ یو له هغو هیوادو دی چې ډېرې زلزلې پکې کېږي. تر ټولو مرګونې زلزله د 2011 کال د مارچ په 11 د جاپان په شمال ختیځ کې شوې وه چې د ریکتر په کچه شدت 9 درجې وو. د هغې زلزلې له کبله د سمندر اوبه راپورته شوې یا سونامی رامنځته شوه او ګڼ ساحلي سیمې لاندې کړې چې له امله 20,000 کسان مړه شول. او سر له سبا د ډسمبر 10 په استرالیا کې له 14 کلونو کم عمره هلکانو او نجونو ته د ټیک ټاک او فیسبوک په څیر د ټولنیزو شبکو کارول بندیږي. د استرالیا صدر اعظم انتوني البانیز په ویډیوي پیغام کې ویلي دا قانون د نه ختمیدونکي آنلاین سکرول یا ښکته پورته ګرځېدو او د آنلاین نړۍ فشارونو څخه د ځوانانو د ساتنې لپاره وړاندې شوی. د نوي قانون له مخې د ټولنیزو رسنیو پلاتفارمونه په اړه وي چې د 14 کلونو څخه کم عمر لرونکي کاروونکي وپیژني او لرې یې کړي، کنه له درنو جریمو سره به مخ شي. د استرالیا صدر اعظم له ځوانانو غوښتي چې د ښوونځي د دوبي رخصتیو جریان کې په خپلو ټلیفونو کې لږ وخت او د کورنۍ ملګرو او شخصي فعالیتونو سره ډېر وخت تیر کړي. هغه ځوانانو ته په خطاب ویلي یو نوی سپورت پیل کړئ، نوی موسیقي زده کړئ یا هغه کتاب ولولئ چې تاسو له څه مودې همداسې بندې ښیئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند اوسي او د روغتیا جامې مو په تن اوسي. ګرانو زده کوونکو، زه دیانا صالحی ستاسو ښوونکی، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اووم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست شرح غلاست وایم او هیله لرم چې د لوست رسی شي بو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د مادې خواص چې د 13 صفې څخه پیل تر 19 صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو البته په تیر لوست کې خپل ماده او پیژندل چې ماده هر هغه شی چې د کتلې لرونکي او حجم لرونکي او په فضا کې ځای اشغال کړی و سه عبارت د ماده څخه ده. چې شه مثالونه لکه هوا، اوبه چې دا ټول عبارت د ماده څخه ده. نو ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د مادې خواص پیژنو چې د مادې خواص څه ډول دي. البته کچیرې موږ او تاسو وګورو خپله د مادې خواص په دوه برخو باندې ویشو، یو د یو مادې فزیکي خواص دي او بل هم د مادې کیمیاوي خواص دي چې موږ او تاسو به لومړی په فزیکي خواص باندې وژغیرو. البته ګرانو زده کوونکو، کچیرې وګورو موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې ولوستل چې خپله د یوې تودوخې په اثر کې دیسی چې یو یخ یا هم جامد ماده په مایع او یا هم په اوبو باندې تبدیل سي، او یا هم کې دیسی چې مایع بیرته په جامد باندې تبدیل سي. جدا ډول تغیرات او دغه ډول بدلونونه کچیر مور او تاسو زیر سو عبارت د فزیکی خواص څخه دي. یا هم ګران زکون کو داسې هم ویلې سو چې د ماده فزیکی خواص، البته مور او تاسو وایي چې د یو ماده په ظاهری بنکشي تغیرات رامنځته کیږي، عبارت یا هم بدلونونه رامنځته کیږي عبارت د فزیکی بدلونونو څخه دي. یا هم داسې ویلې سو هغه بدلونونه، هغه تغیرات چې د یوې ماده په اصل کې د یو ماده په اصل کې نه رامنځته کیږي، بلکې یوازې یوازې د هغوی په ظاهران یا هم په ظاهري شکل کې بدلون رامنځته کیږي عبارت د فزیکی خواص څخه دي. او کیمیاوی خواص ګرانو زده کوونکو بیا هغه خواص ته ویل کیږي چې البته د هغوی په اصل کې تغییر رامنځته کیږي او بدلونونه رامنځته کیږي، حتی کېدای شي چې خپل لومړني خواص هم د لاسه ورکړي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو راځو موږ او تاسو ویل چې لومړی په فزیکی خواص باندې د مادې شتیږي، چې د مادې فزیکی خواص چې موږ او تاسو په دې ډول سره ترتیب کړي دي چې عبارت د یو مادې د فزیکی خواص کچیر وګورو، رنګ د چې رنګ خپل د فزیکی خواص د جملې څخه شمیرل کیږي، چې د زیات موادو د پیژندلو لپاره موږ او تاسو کولای شو چې د هغوی رنګ ته متوجه اوسو. البته مختلف مواد چې مختلف رنګونه درلودونکي دي، د بیلګې په توګه کچیر موږ او تاسو وګورو خپل خالصي اوبه، کچیر وګورو خالص اوبه خپل بې رنګ دي، خو که شیدې ته به وګورو د شیدو رنګ چې خپل سپین رنګ درلودونکي ده. نو په همدې اساس مختلف مواد چې د مختلفو رنګونو درلودونکي دي، نو موږ او تاسو کولای شو چې هغوی مواد وی د رنگ پر اساس باندې او پیژنو. یا هم ګرانو زده کوونکو خپل ذائقه د چی ذائقه هم د مادې د فزیکی خواص د جملې څخه شمیرل کیږي، چې مختلف مواد مختلف ذائقې او خوندونه درلودونکي دي. البته که چیرې موږ او تاسو ښه مثال ورکړو، د بیلګې په توګه خپله بوره، د بورې خوند خور ده چې بوره هم خپله د یو مادې څخه شمیرل کیږي، یوه ماده ده فزیکي خواص پر اساس باندې. که چیرې وګورو بوره خوږ خوند لري، خو که چیرې بیا مالګه ته وګورو د مالګې خوند بیا چې شته تریو ده. دا چې د بورې خوند خوږ او د مالګې خوند تریو ده، دا هم په عین وخت موږ او تاسو کولای شو چې د ځینو موادو د خوند پر اساس او د ذائقې پر اساس کولای شو چې د هغوی فزیکي خواص چې شکرو وپیژنو. خو همیشه ګرانو زده کوونکو تاسو باید په یاد ولرئ چې موږ او تاسو باید د کیمیاوي موادو خوند هیڅکله ونه څکو، ځکه کېدای شي چې ځینې مواد چې اوسي زهري، البته کیمیاوي مواد دي زهري وي ځینې، نو په هغه خاطر د هغوی خوند باید ونه څکل سي. یو هم ګرانو زده کوونکو البته بوی ده چې د زیاتو موادو بوی هم موږ او تاسو وایو مختلف مواد دي چې مختلف بویونه لري، شکل شکلی بویونه دي چې دا هم د مادې د فزیکی خواص د جملې څخه شمیرل کیږي، چې اکثره کچیرې وګورو د بیلګې په توګه ګلان دي چې شش ګلونه وجود لري، شایسته بویونه لري، البته ګل ګلاب ده، او یا هم داسې نور دي شبوي ګلان دي، او داسې نور البته عطرونه دي چې دا هم د یو ښه بوی درلودونکي دي، چې مختلف مواد به مختلف بویونه درلودونکي وي. البته خالص اوبه کچیرې وګورو موږ او تاسو په نظر کې ونیسو هغه او بوی نه لري، خو ځینې مواد کېدای شي چې تخریش کوونکي بوی هم ولري. نو همیشه ګرانو زده کوونکو په یاد ولري چې موږ او تاسو باید د کیمیاوي موادو بوی هیڅکله حس نه کړو. کېدای شي چې هغوی زهري مواد اوسي، او د هغوی بوی حسول هم کېدای شي چې موږ او تاسو ته زیان ورسوي. نو یو هم ګرانو زده کوونکو خپل د مادې د فزیکی خواص څخه کولای شي چې د مادې ځلا هم په نظر کې ونیسو، چې زیات مواد دي چې البته خپل د یو ښه ځلا درلودونکي دي، یا هم د ځلا پر اساس باندې کولای شو چې هغه مواد د نورو موادو سره توپیر کړو. البته که چیرې وګورو ځینې فلزات دي چې هغوی د ښه ځلا درلودونکي دي، چې خپل د دغه فلزاتو ځلا موږ او تاسو کولای شو د هغوی فزیکي خاصیت وبولو. ځینې فلزات چې دي بیا دي کېدای شي لکه مثال لکه سره زر، سپین زر، طلا، دوی چې دي یو ځلا درلودونکي دي، د همدغه ځلا پر اساس باندې موږ او تاسو کولای شو چې د دې فزیکي خواص چې کړو یا د بل سره توپیر کړو. یا هم زیات وخت کچیر وګورو لکه خپل یو نوه سکاره یا کاربون سلفر، چې دوی هم ځانته یو خاص او ځانګړی ځلا درلودونکي ده. ګرانو زده کوونکو تاسو البته په دې تصویر کې ووینئ چې دلته مختلف مواد دي، د مختلف موادو انځورونه دي، کېدای شي په عین وخت کې موږ او تاسو د هغوی رنګ، خوند، ظاهري شکل، جوړښت هم په عین وخت کې هم دې ترتیب سره وګورو. هم دې ترتیب کې په دوام تصویر کې ګلونه دي، البته ښه خوشبویي درلودونکي دي او شایسته ښکلي رنګونه دي چې دا ټول د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرل کیږي. البته ګرانو زده کوونکو، یو همور او تاسو کچیر وګورو د مادې فزیکي خواص البته ډیر دي چې یو همور او تاسو کولای شو چې خپل د یو مادې د ویل کېدو ټکي د شیدو ټکي هم په نظر کې ونیسو. البته د ویل کېدو ټکي یا درجه چې دا ګرانو زده کوونکو د تودوخې هغه درجه ته ویل کېږي کوم چې یو ماده په هغه کښې چې شکیږي ویلې کېږي، البته ویلې کېږي چې دې ته موږ او تاسو د ویلې کېدو درجه وایي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وګورو خپله اوبه په نظر کې ونیسو، اوبه چې دي البته زیات وخت د یو اټموسفیر فشار یا هم صفر درجه د سانتي ګرید کې کېدای شي چې څه شي اوسي په دومره درجه کې کېدای شي چې په یخ باندې یخ په چش باندې ویلې سي یا هم په مایع باندې تبدیل سي. او ګرانو زده کوونکو، د شیدو ټکي چې د ګران هغه بیا د تودوخې هغه درجې ته ویل کېږي چې البته یوه ماده په هغه کې څه شي راځي، په شیدو راځي. که چیرې ښه مثال اوبه په نظر کې ونیسو، که چیرې اوبه د یو سمندر په سطح کښې موږ او تاسو په نظر کې ونیسو، دوی چې دي په یو اټموسفیر فشار کې کېدای شي چې په 100 درجې د سانتي ګرید د تودوخې کې څه شي راځي، په شیدو راځي. یعنې د شیدو درجه یې څومره ده؟ 100 درجې د سانتي ګرید ده، چې دا هم د یو مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرالی سو چې ځینې مواد په دومره درجه کې ویلې کېږي او په دومره درجه کې په شیدو راځي. یو هم ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو مخکې هم ویل چې د یو مادې ظاهري شکل دا هم د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرل کېږي چې ډېر اجسام دي، البته جامد جسمونه دي، ظاهري شکل او ظاهري څیره یې که چېرې وګورو کېدای شي یا هم غیر هندسي او یا هم کېدای شي چې غیر منظم وي، یا هم دا چې کېدای شي چې منظم او هندسي شکلونه درلودونکي واوسي. که چیرې موږ او تاسو ښه مثال ورکړو د بېلګې په توګه، که چیرې وګورو خپله د هندسي جسمونو په اندازه کولو کې کېدای شي چې اوږدوالی، مساحت او حجم د دې یو مثال په نظر کې ونیسو. البته د مکعب حجم، که چیرې د مکعب هندسي جوړښت موږ او تاسو وګورو، د هغوی د حجم البته که چیرې موږ او تاسو وغواړو محاسبه کړو، کېدای شي چې د هغوی حجم د هغه مکعب د لوړوالي ضربې د هغه په لنډوالي کې او البته د هغه په اوږدوالي کې چش کېږي ضربېږي چې موږ او تاسو دا خپله د دوی هغه منظم او غیر منظم هندسي شکلونه هم د یو مادې چش بلل کېږي فزیکي خواص. او یو هم ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې البته د مادې د فزیکي خواصو څخه یو هم خپله کثافت لرو چې کثافت هم خپله د مادې د فزیکي خواصو د جملې څخه شمیرل کېږي چې کېدای شي چې موږ او تاسو کثافت داسې تعریف کړو چې یو د یو جسم د کتلې مقدار په واحد د حجم عبارت ده، چې څخه د کثافت څخه، یا هم داسې ویلی سو چې د حجم په واحد کښې د جسم د کتلې مقدار ته د هماغه جسم یا هم د نوموړي جسم کثافت ویل کېږي. چې خپله د کثافت لپاره ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو عمومي فرمول لرو چې کثافت مساوي کېږي د هماغه مادې کتله د هماغه مادې پر حجم باندې، عبارت ته چیش څخه ده؟ د کثافت څخه ده، چې کثافت د کثافت د اندازه کولو واحد موږ او تاسو لرو چې ګرام پر ملي لیټر ده. او کولای سو ګرانو زده کوونکو د همدغه فورمول پر اساس باندې مثالونه هم حل کړو. ګرانو زده کوونکو، دا و ټول د مادې فزیکي خواص و چې موږ او تاسو په ترتیب سره ولوستله. راځو اوس د یو موضوع چې موږ او تاسو خپله کثافت هم ویل چې د مادې د فزیکي خواص د جملې څخه شمیرل کېږي په هغوی په فورمول باندې یو مثال لوو. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې مثال کښې وګورئ، موږ او تاسو ته وایي د یوې تیږې کتله 40 ګرامه او حجم یې 15 ملي لیټره ده. تاسو د همدغې مادې کثافت څه کړئ؟ پیدا کړی. البته موږ او تاسو خپله کثافت ولوستل، تعریف مو هم کړله چې د یو حجم په واحد کې د یو جسم د کتلې مقدار ته د هغه جسم کثافت وایو. نو فورمول مو هم درلوده چې کثافت مساوي کېدله کتله تقسیم پر د هماغه مادې پر حجم باندې. نو ګرانو زده کوونکو، په همدغه فورمول کې د هر کمیت پر ځای باندې موږ او تاسو کولای سو چې د هغوی مثالونه چې شکرو البته قیمتونه یې واضح کړو. که چیرې وګورو د کتلې قیمت راکول سوی ده 40 ګرامه، د حجم قیمت راکول سوی ده چې 15 ملي لیټره. 40 ګرام واخلئ ګرانو زده کوونکو، پر 15 ملي لیټره باندې تقسیم کړئ، کله چې تقسیموو یا هم اختصار یې کړئ. که چیرې اختصار کړو ګرانو زده کوونکو، دواړه طرفونه موږ او تاسو کولی چې پر څلورو باندې وویشو، وایي چې یو 15 هغه 15 15 څلور 40. نو په همدې ترتیب سره دا موږ او تاسو تقسیم کړل چې څلور پر یو باندې مساوي کیږي په څلور سره ګرام پر ملي لیټر باندې. که چیرې موږ او تاسو وګورو د کثافت واحد ګرام پر ملي لیټر ده، په هماغه اساس باید واحد موږ او تاسو ته ګرام پر ملي لیټر راکړي. نو آخري قیمت موږ او تاسو داسې هم لیکلی سو چې څلور ګرام پر ملي لیټر، یا هم داسې لیکلی سو چې څلور ګرام تقسیم پر څه باندې پر ملي لیټر باندې. نو موږ او تاسو د همدغې مادې چې یوه تیږه وه د همدې مادې کثافت موږ او تاسو پیدا کړ چې څلور ګرام پر ملي لیټر سره ده. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه هم پېژنو، چې دا لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه البته د هغوی د کثافت پر اساس باندې موږ او تاسو څه کوو پېژنو. لامبو وهونکي جسمونه ګرانو زده کوونکو هغه جسمونه ته ویل کېږي کوم چې د هغوی کثافت د اوبو د یو ګرام پر ملي لیټر په څلور درجه د سانتي ګرید په نسبت څه شي اوسي کم اوسي. نو دوی چې دي د اوبو پر مخ باندې کېدای شي چې څه وکړي لامبو وهي، یعنی هدف مو څه شته؟ هدف مو دا ده لامبو وهونکي جسمونه هغه جسمونه ته ویل کېږي کوم چې د اوبو پر مخ باندې لامبو وهي، یعنی دا چې د دوی کثافت په نسبت اوبو ته څه شي اوسي کم اوسي، یعنی کثافت یې نسبت اوبو ته کم ده. نو ځکه د اوبو پر سطحه باندې دوی څه کوي لامبو وهي. هغه جسمونه لکه وچ لرګي، غوړي او داسې نور چې د دوی کثافت نسبت اوبو ته کم ده. او غیر لامبو وهونکي جسمونه بیا هغه جسمونه ته ویل کېږي ګرانو زده کوونکو چې د هغوی کثافت نسبت اوبو ته څه شي اوسي زیات اوسي، کثافت یې نسبت اوبو ته زیات اوسي. البته غیر لامبو وهونکي جسمونه دي، چې دا غیر لامبو وهونکي جسمونه چې دي هغوی به د اوبو پر سطحه باندې لامبو نه وهي، بلکې د اوبو په لاندې برخه کښې یا هم کښته برخه کښې ډوبېږي، رسوب کوي، هلته کښېني. نو ځکه ورته غیر لامبو وهونکي جسمونه وایي. لکه ښه مثال موږ او تاسو تیږه یا ډبره په نظر کښې ونیسو، اوسپنه په نظر کښې ونیسو، چې اوسپنې کثافت نسبت اوبو ته څه شي ده زیاته ده، مس ده او داسې نور ده. که چېرې تیږه یا هم ډبره موږ او تاسو د بېلګې په توګه په اوبو کښې واچوو، نو هغه تیږه راسن د لوښي په تل کښې یا هم په هغه اوبو کښې څه شي کېږي ډوبېږي. نو دا چې ده غیر لامبو وهونکي جسمونه دي. یو هم ګرانو زده کوونکو راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د تودوخې له مخې دوه ډوله اجسام لرو چې تودوخه تېرونکي دي. یو حادي جسمونه دي، بل عایق جسمونه دي. چې حادي جسمونه هغه دي چې په مکمل ډول کولی شي چې د تودوخې جریان د خپله ځانه څخه تېر کړي، او عایق جسمونه بیا هغه جسمونه دي چې هېڅ صورت کې نه شي کولی چې د تودوخې جریان د خپله ځانه تېر کړي. نو حادي جسمونه چې دي ګرانو زده کوونکو هغوی بیا په درې طریقو سره کېدای شي تودوخه تېر کړي. یو د هدایت په طریقه سره، دوهم ده چې د جریان په طریقه سره چې کېدای شي د تاوده جسم څخه ساړه جسم ته تودوخه انتقال کړي، او دریم د تشعشع په طریقه کېدای شي تودوخه انتقال پی هغوی لکه د لمر تودوخه او داسې نور په نظر کې ونیسو. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سوالونو ته به ځواب ووایاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ګرانو زده کوونکو هیله لرم چې ټوله به جوړ، روغ او صحت منده باید. زه دینا صالحي تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوستش راغلاست وایم. هیله لرم چې د لوست تر وروستنۍ شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عنصرونو دوره‌یي یعنې تناوبي جدول، چې د یولسمې صفې څخه پیل تر شلمې صفې پورې به دوام ولري. د عنصرونو دوراني جدول او خواص، مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو، لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو. یوه لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو.
اگران زده کون کو تروز پوری کسه همو جاوتا سویلی دی یو سل اتلس انصرونا پیشندل شوی دی او پا جدول کشی پا خپلو ده کتلو پر اساس باندی یا هم پا نسبتی کتلو پر اساس باندی ترتیب شوی دی چه پا هاگوی کشی دونی انصرونا پا مصنوی دول پا هستوی لابلاتوارونو کشی جور شوی دی پا هانو دلمری زل لپارا پا دورانی جدول که انصرونا پا دو فلزونو او غیر فلزو باندی و ویشل خو ورسته د ځینو دوګونی خاصیتونو په دلودونو سره چې ځینې عنصرونه به د خپل ځان هم فلزي خاصیت او هم به غیر فلزي خاصیت د ځان شودل نو پر اساس نو شبه فلزات چې د جدول په پورتنی برخه کې وو ور زیات او یا هم اضافه کړل چې بیا ورسته دورانی جدول په دریو بنسټیزو برخو باندې و ویشل پاندې اساس ګران زده کوونکو په اتلس او نشپیتم کال کښې د مندلیف په نامه یو عالم و چې هغه د عنصرونه یې د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول چې مندلیف تر هغه وخته پورې درو شپېته عنصرونه کشف کړي وه چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترتیب سره نور عنصرونه هم کشف کړل او په همدې ترتیب هغه عنصرونه چې کشف سوي نه وه تر اوسه پورې د هغوی لپاره به یې په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل چې د وخت په تېرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شېدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول په هغه کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې سوي وه نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته سوي وه چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې سلویش وه باید د داسې ترتیب کړی وای چې پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتله یې نه دی شته خو دا یې د هغه څخه وروسته باید راغلی وای نو ترتیب یې د خپله د اټومي کتلې پر اساس کړی وه چې یو څه اشتباه پکښې راغلی وه نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لرې کولو لپاره دوی یو ځلې بیا کشفیات اجرا کړل چې بالاخره هغه ستونزې هم له منځه ولاړلې چې بالاخره د عناصرو جدول یې په دوو برخو یعنی افقي او عمودي کتارونو باندې وویشل چې افقي کتار ته یې پریود او عمودي کتار ته یې ګروپ ویل او خپله په دوراني جدول کې اووه پریوده او اتلس ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري چې د دوراني جدول ټول عنصرونه موږ او تاسو مخکې هم وویل په دریو بنسټیزو ډلو چې یو هم د هغه څخه فلزات غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوي دي ګران زده کوونکو په همدې ترتیب 1914 کال کښې د هنري موزلي او رادرفورد چې یو انګلیسي او بل نیوزیلنډي عالم و د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټومي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم وویله چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري یعنی دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي د ټولو عنصرونو اټومي نمبرونه یو شان نه دي نو همدې ترتیب موږ او تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی همدې ترتیب په اوو پیریودونو او اتلسو ګروپونو باندې ویشل سوی دی که هم هر یو یې په همدې ترتیب جلا جلا موږ او تاسو تشریح کولی سو راځو ګرانو زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ده په دې باندې پوه سو چې دوراني جدول کې څو عنصرونه وجود لري څو یې طبیعي او څو یې په مصنوعي ډول سره منځته راغلل اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب سوي دي د هغوی خواص وایي د دوراني جدول عنصرونه چې دي په عمودي ستونونو کې چې قرار لري په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ او تاسو ورته ګروپ ویل کوم عنصرونه چې په دې عمودي ستونو کې قرار لري د هغوی د انرژیکي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب سوي دي یعنی دوی د خپل الکتروني سویه پر اساس باندې ترتیب سوي او ځای پر ځای سوي دي چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري چې همدې اساس موږ ورته د الکلي فلزاتو په نوم سره هم یادولی سو دې کښې یو هایدروجن دی چې هم د ځانه څخه دوګونی خاصیتونه ښیي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیا یې فرق لري باندې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو. په لومړي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سوډیم عنصر، په همدې اساس پوتاشیم، بودیم، سیزیم او فرانسیم دا عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري. چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو دوی په خپل اټومي جوړښت کې، چې کله دوی اټومي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کښې ویشل کېږي، وینو چې په آخري مدارونو کښې دوی یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو وویل په اتلسو عمودي ستونونو او اوو دورو یا په اوو پیریودونو باندې ویشل شوی یا هم یا جوړ شوی دی. خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په دوو برخو ویشو، چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ. چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په اے سره او فرعي ګروپونه په بی حرف سره ښودلی سو. نو راځو ګرانو زده کوونکو لومړی راځو په اصلي ګروپونو باندې بحث کوو. په لومړي اصلي ګروپ کې که څه هم موږ مخکې هم وویله چې شپږ عنصرونه قرار لري، چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي. دوی چې دي په خپل اخري مدار کښې یا په وروستي قشر کښې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې شپږ عنصره چې د بیریلیم څخه پیل بیا تر راډیوم پورې ختمیږي. او په همدې ترتیب دریم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري، چې په دریم ګروپ کښې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي. په څلورم اصلي ګروپ کښې هم په همدې د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې ته رسېږي، چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکویم باندې پای ته رسېږي. شپږم او اووم اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب شپږ شپږ عنصرونه لري چې د شپږم اصلي ګروپ کښې د اکسیجن څخه پیل بیا تر لیوریم پورې پای ته رسېږي. اووم اصلي ګروپ هم شپږ عنصرونه لري چې د فلورین څخه پیل بیا تر تینیسیم پورې پای ته رسېږي. خو په اتم اصلي ګروپ کښې بیا اووه عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلېږي او بیا تر اوګوستنژن پورې پای ته رسېږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سوی وه. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول ما تاسو ته ترتیب کړی دی، چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپونه ویلی سو، چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویله، او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویله چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلېږي چې اول ګروپ، دوام ګروپ. همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وه چې اته اصلي ګروپونه قرار لري، چې اته اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ، دوهم اصلي ګروپ، بیا دریم اصلي ګروپ، څلورم، پنځم، شپږم، اووم او اتم اصلي ګروپ په همدې ځای پای ته رسېږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه وو، چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بي حرف سره ښودلي وه، هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسېږي، دوهم پیریود د لیتیم څخه پیل نیون باندې پای ته رسېږي، دریم پیریود د سوډیم څخه پیلېږي تر ارګونه پورې همدې ترتیب، څلورم پیریود، پنځم پیریود، شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېدي. ګرانو زده کوونکو راځو په دې برخه کې د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایي. که زه هم موږ او تاسو پوهیږو فلزات چې دي هغوی د برېښنا او د تودوخې د تېرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي، لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو، روښانه کولو او همدا ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولی سو چې استفاده وکړو. خو اوسپنه چې ده، د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلي او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کښې هم استفاده کېږي. او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادېږي، د جست څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کښې هم ورڅخه استفاده کېږي. او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کېږي. او په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تېرولو خاصیت یې ډېر کم دی. یعنی د تودوخې او د برېښنا د تیرول خاصیت ډیر کم پکښې لیدل کیږي. د مثال په ډول لکه موږ او تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور. همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کیږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي، یعنی دوه ګونی خاصیت خپل ځان شي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځان څخه ښيي. دا اوس موږ او تاسو د فلزات او غیر فلزات ترمنځ رازو ګرانو سکون کو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو په ټاکلي ګروپونو کې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورتهوالی وایو. که څه هم موږ او تاسو مخکې هم ویل، خو بیا هم رازو وایي چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل ته سره ورته دي. نو په خپل وروستي انرژي کې سویه کې کچې د مساوي الکترونونو د لرلو سره دوی هم ډیر مهم ورتهوالی لري، یعنی کچې الکترونونه یې په مساوي ډول سره درلودله، موږ او تاسو وایي چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندنۍ قشر کې وجود لري. د بېلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو وخت کې ویل چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري، نو که چیرې نور د همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونونو په شمېر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره، نو د دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو له بل سره مساوی وي، یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم ترسره کوي. په همدې اساس رزو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دي هغوی په خپل وروستي قشر کې دوه الکترونونه لري، او دریم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغه بیا وروستي قشر کې درې الکترونونه لري، چې همدا سلسله ده تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسې دوام لري. په دریم کې درې الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې په وروستي قشر کې څلور الکترونونه لري، چې همدا عنصرونه چې په وروستي قشر کې اته الکترونونه ولري، نو په هغه وخت کې بیا موږ او تاسو وایو چې دا مشبو عنصرونه دي، یا هم مشبو عنصرونه بلل کیږي، چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځان څخه نشي، نو ځکه ورته غیر فعال عنصرونه وایي. لکه ځکه چې دوی په خپل اخیری قشر کې اته الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو دا مثالونه وینئ چې د پوتاشیم عنصر دی چې دی په خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب په اخیری قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري، چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. فاندې ترتیب ګران سکون پرازو د فلزات او غیر فلزات فزیکی خواص وایي. فلزات چې د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي، د سطح خوړلو، ویلې کېدو او د پانی کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې د برېښنا لښ تیرونکي دي، د سطح خوړلو په وخت کې ماتیږي او یا هم تیتیږي. ځلانه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت یې کم دی. د ټیټ کثافت درلودونکي دي، د ویلې کېدو او ویشېدلو ټکی یې ټیټ دی. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دي په جامد حالات، برومین یې په مایع حالات، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. ښه وخت، ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټول به جوړ، روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون دوهم لوست شرح خلاص وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې منتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده هایدرو کاربونونه، چې د دولسمې صفې څخه پیل په دوه ویشتمې صفې به پای ته ورسیږي. دوهم څپرکی دوهم لوست هایدرو کاربونونه. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې عضوي مرکبات وپېژندل. په همدې ترتیب د عضوي مرکباتو ترمنځ، د هغوی د کاربونونو ترمنځ یو ګوني، دوه ګوني او درې ګوني اشتراکي اړیکې ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو هایدرو کاربونونه پېژنو، چې هایدرو کاربونونه خپل عضوي مرکبات دي چې د کاربون او هایدروجن عنصر څخه د اشتراکي اړیکو په جوړولو سره منځ ته راغلی دی.
هایدرو کاربونونه چې دی دوی د جوړش پر بنسټ په دوو ډلو چې یو الفاتیک او دوهم اروماتیک دی ویشل شوی دی. چې الفاتیک هایدرو کاربونونه په همدې ترتیب سره په الکانونو، الکینونو، الکاینونو او سایکلو الکانونو ویشل شوی دی، لکه تاسو چې په لاندې دیاګرام کښې یې وینئ چې لومړی الفاتیک، دوهم اروماتیک مرکبات دي. الفاتیک مرکبات هغه مرکبات دي کوم چې دوی په خپل ترکیب کې د کاربون او هایدروجن عنصرونو درلودونکي وي، او په همدې ترتیب سره الفاتیک مرکبات خپل یو زنځیري ساختمانونو درلودونکي دي. خو اروماتیک هایدرو کاربونونه چې دي هغوی د یو یوناني کلمې څخه اخیستل شوې ده چې خپله د اروما د ښه بوی او عطر یا هم عطري بوی په معنا سره ده، او همدې ترتیب سره اروماتیک هایدرو کاربونونه په راتلونکي لوست کې هم بحث پر کوو چې خپله د شپږزولي مرکباتو په نوم سره هم یادیږي، او په همدې ترتیب حلقه جوړونکي مرکبات هم بلل کیږي چې هر یو باندې به جلا بحث وسي. لومړی راځو موږ او تاسو پر الکانونو یا هم د میتان د کورنۍ هایدرو کاربونونو ته په دې باندې بحث کوو. الکانونه چې دي خپله په عمومي ډول عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډېرو برخو کښې ورڅخه استفاده کیږي یا هم کارول کیږي. د بېلګې په توګه تیل او ګانسولین، په همدې ترتیب پیترول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور الکانونه شته چې دوی خپله د الکانونو څخه جوړ شوي مرکبات دي، او الکانونه خپله مشبوه هایدرو کاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د بیوتان په مرکب کې وینئ چې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، الکانونه چې دي خپله د پارافین په نوم سره هم یادیږي، دوی چې دي لږ میل لرونکي معنا لري، او خپله د الکانونو عمومي فرمول لرو چې CnH2n جمع 2 د عمومي فرمول دي، چې په دې فرمول کې موږ او تاسو ان توری چې د هغه د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته راښیي. نو هر څومره چې موږ او تاسو د ان ته شماره ورکوو یا هم ان ته قیمت ورکوو، په همدې ترتیب سره په دې فرمول کې کولای سو چې د ان پر ځای باندې د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته یادونه یې وکړي او یا یې هم وښیي. په همدې ترتیب موږ او تاسو کچیرې ان ته قیمت ورکړو، کچیرې یو وي د مربوطه الکان فرمول، په دې ډول موږ او تاسو لاسته راوړلی سو چې ان مساوي ده په یو سره. په همدې فرمول کښې هر ځای چې ان وجود ولري، په همهغه ځای باندې د ان قیمت یعنی یو وضع کوو، لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې ویني سي یو بیا هایدروجن 2، د ان پر ځای باندې مو یو وضع کړ، جمع 2 خپله به فرمول کې لرو. کله چې په همدې ترتیب د دوی ترمنځ وینو چې د کاربون تعداد مساوي کېږي په یو سره، د یو لیکل ته اړتیا نشته، 2 ضرب 1 مساوي په 2 سره کېږي، بېرته چې د 2 سره جمع کړو مساوي کېږي په 4 سره CH4. موږ او تاسو ته د میتان یو مرکب عمومي فرمول یې لاسته راکړ. په همدې ترتیب د یاد شوي مشبو هایدرو کاربون فرمول موږ او تاسو CH4 په لاس راوړ. خو ځینې وختونه څلور لومړني مشبو هایدرو کاربونونه هم وجود لري چې په هغه صورت کې چې الکانونه خپله په عمومي معمولي ډول سره دوی نومول کېږي، نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایي چې میتان، او هم که په دې شکل سره داسې وجود لري چې C3H8 یعنی د کاربونونو شمیر 3 او هایدروجنونو 8 اوسي، پروپان او په همدې ترتیب بیوتان، دا ټول موږ او تاسو کولای سو په معمولي ډول سره دوی ونومو، یا هم نومې ښودنه په معمولي طریقې سره په دې ډول سره چې بیوتان، میتان، پروپان، هیگزان، پینتان، نونان، دیکان او داسې نور سره ونمو. او د نورو الکانونو نومې ښودنه بیا په دې ترتیب سره کولای سو چې د هغوی د کاربون شمیر لومړی په لاتین نوم سره اخیستل کیږي، او بیا د ANE ورستاری پر هغه باندې اضافه کیږي. د بېلګې په توګه لکه موږ او تاسو چې د پینتان په مرکب کښې وینو چې 15 اټومه کاربون وجود لري، چې خپله 15 ته په لاتیني ژبه کښې پینتا ویل کیږي. نو په همدې ترتیب که چیرې د ANE پر فرستاری ورباندې زیات کړل سي، نو په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د دې په نوم ښودنه کې داسې وایي چې پینتان لاسته راځي، یعنې د دې مرکب نوم دی پینتان.
او په قانون کې خپل د اومولوک سلسله هم موجوده ده ګران زکون کو چې هغه کاربونونه یا هغه مرکبات چې د یو میتلین ګروپ په اندازه یو لبل سره یو توپیر ولري یا هم توپیر رامنځته کړي عبارت د اومولوک سلسله ده یا هم د اومولوک د سلسلې په نوم سره یادیږي یا هم داسې ویلی سو چې دوی یو د بل اومولوک دي لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثالونو کښې ویني چیر موږ او تاسو دا شکل ته وګورو په معمولي ډول سره موږ وایو چې دا نارمل بوټان ده د هوملوک د سلسلې پر اساس تاسو وګورئ د یو میتلین ګروپ اساس باندې د دوی ترمنځ توپیر وجود لري چې دا د دوی نوم زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې د الکایل ګروپ پېژنو چې د الکایل ګروپ څه ته ویل کېږي که چیرې د الکان له یو مالیکول څخه د هایدروجن یو اټوم لیرې کړل شي په دې صورت کښې د الکایل ګروپ ترلاسه کېږي داسې چې د الکایل د ګروپ عمومي هومولوک فورمول موږ او تاسو لرو چې هغه سی این ایچ دوه این جمع یو دی یعنی په دې ځای کښې موږ او تاسو کولی سو چې این ته قیمتونه ورکړو او په فورمول کښې کولی سو چې د الکایل د ګروپ هغه عمومي فورمولونه په دې ډول سره لاسته راوړو او کوم مرکبات چې لاسته راځي د دې فورمول پر اساس کولی سو چې په اسانۍ سره لاسته راوړو د الکاینونو د ګروپونو نوم ایښودنه په دې ډول داسې ترسره کوو چې خپله لومړی د اړوند الکان نوم اخلو او بیا د ای این ای ورستاري پر ځای باندې د وای ایل ورستاري تعویز کوو یا هم اضافه کوو او په پایله کښې خپله د اړوند الکایل د نوم سره یو ځای موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راځي د بېلګې په توګه که چیرې په لاندې مثال کښې موږ او تاسو وګورو د میتان مرکب د میتان په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې په نوم ایښودنه کښې موږ په وروستی یا هم مثال په نوم کښې هغه وروستی ورستاري چې دی هغه ای این ای کلمه ده د ای این ای پر ځای باندې موږ او تاسو وای ایل اضافه کوو ځکه چې موږ او تاسو وایو که چیرې د الکایل ګروپ څخه یو اټوم د هایدروجن لیرې کړل سي موږ او تاسو ته الکایل ګروپ لاسره کېږي که چیرې د الکان څخه نو په همدې اساس د ای این ای پر ځای وای ایل اضافه کوو چې وینو په همدې ترتیب یو اټوم هایدروجن دلته ورڅخه کم شوی ده او بالاخره موږ او تاسو ته د الکایل ګروپ په لاسره کوي چې د دې مرکب نوم چې کله یو اټوم هایدروجن ورڅخه لیرې سي الکایل په لاس راکوي یا هم مثال میتایل مخکې میتان وو وروسته د وای ایل کلمه اضافه سو یو اټوم هایدروجن کم سو نو په نتیجه کښې وایي چې میتایل مرکب په لاس رالی همدې اساس دلته د فورمولونو پر اساس ترتیب سوی هم دی چې موږ او تاسو یې وینو راځو ګرانو زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته د الکانونو نوم ایښودنه موږ او تاسو په دوه ډوله سره کولی سو یو دا چې یو معمولي طریقه ده دوهم دا چې د ایوپک طریقه ده که څه هم موږ او تاسو ولوستل چې خپله څلور لومړني مشبوع الکانونه لکه میتان ایتان پروپان او بیوتان دوی څلور سره موږ او تاسو په معمولي ډول سره نومولی سو خو پاتې نور ټول موږ او تاسو کولی سو چې د هوملوک د سلسلې پر اساس او د ایوپک طریقې په اساس باندې نامګذاري وکړو یا هم ترتیب کړو او په همدې ترتیب د کاربون له څلورو اټمونو څخه پورته نور ټول په معمولي طریقې سره داسې نومول کېږي چې لومړی به موږ او تاسو د کاربون د اټمونو شمېر د لانتنی اصطلاح سره یعنی ای این ای کلمه ورزیاتوو او له شپږو څخه یعنی شپږو ته د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو شپږو ته په لانتنی ژبه کښې هیګزا ویل کېږي او د شپږ کاربونه الکان نوم موږ او تاسو ویلی سو چې هیګزان او په همدې ترتیب مثال پینتان یا هم د اوکتان دیکان کولی سو چې د ای این ای کلمه ورباندې څه کړو اضافه کړو د ایوپک په طریقه د الکانونو نوم ایښودنه بیا په دې ټولګي کې که څه هم موږ او تاسو د الکانونو نوم ایښودنه په ساده شکل سره وایو خو په ساده شکل سره داسې واضح کوو چې لومړی راځو وایي چې د الکانونو هغه زنځیر چې شاخ ونه لري یعنې مستقیم زنځیر وي دې ته موږ او تاسو نارمل الکانونه وایو او د نوم په سر کې یوازې د این توري اضافه کوو لکه تاسو چې په لاندې مثالونو کښې وینئ په دې ځای کښې موږ او تاسو یو هم د بیوتان لرو، بیوتان مرکب چې تاسو وګورئ څلور کاربونونه دي، یعنی د کاربونونو شمیر څلور دي او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه دي. نو یوازې او یوازې لومړی د دې ټولو مرکب نوم اخسل کیږي، خو د هغه څخه مخکې یوازې یو ان اضافه کوو، وایي چې نارمل بیوتان د ټول مرکب نوم دی بیوتان. په همدې ترتیب سره رازو وایو چې نارمل هیگزان یوازې په ساده ډول سره په دې طریقه سره موږ او تاسو کولی شو چې د القانونو نوم ایښودنه د ایپاکو طریقې سره وشي. دوهم موږ او تاسو کولی شو چې د کاربون د اټومونو یو اوږد زنجیر باید وټاکل سي. کله چې اوږد زنجیر وټاکل سو هغوی ته یو شماره ورکوو، یعنی شماره ګذاري کوو، لکه هغه مرکب چې موږ او تاسو په مالیکولي فورمول یې سی شپږ هایدروجن دولس، یعنی د هیگزان مرکب که چیرې په نظر کې ونیسو، لومړی د دې هیگزان مرکب اوږد زنجیر چې خپله پنځه اټومه کاربون لري هغه ترتیبوو. که څه هم ګورو چې یو شاخ لرونکی زنجیر دی، نو دوی په دې اساس داسې ترتیب وګورو. کله چې شاخ لرونکی اوسي نو بیا په دې اساس موږ او تاسو کولی شو چې دوی اور زنجیری شکل سره او بیا هم دې اساس باندې بیا شماره گذاری کوو. شماره ورکوو یو کاربون دوه درې څلور پنځه، خو بیا شماره گذاری د هغه کاربون څخه پیل وکړو چې هغه ته یو ماویزه یا شاخ لرونکی چې شوی ماویزه ورته نژدې اوسي، نو په هماغه اساس شماره د هغې ځای څخه شروع کوو. نو وایي چې لومړی پر دوام کاربون باندې ماویزه وجود لري، وایي چې په دوام کاربون باندې میتایل پنتان، او په همدې اساس که چیرې شاخ لرونکي نه اوسي یا اور زنځیر انتخابیږي، او بیا په عادي ډول یا په معمولي ډول سره وایو چې نارمل اکزان. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. او زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع ده د اټوم اساسي ذرې، چې موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو په تېر لوست کښې ولوستل چې اټوم څه ته ویل کېږي. د اټوم په اټومي تیوري باندې یو څه لنډه تاریخچه وه، په هغه باندې موږ او تاسو بحث وکړ. د لوست په دې برخه کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د اټوم اساسي برخې وایو. که څه هم موږ او تاسو اټوم تعریف کړ چې اټوم خپله د یو یوناني کلمې چې د اټومز په نامه یادېده اخیستل شوې وه، چې د نه په معنی او اټومز د تجزیې په معنی، یعنی هغه ذره چې د تجزیه کېدو وړ نه دي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، د اټوم په اساسي ذرې عبارت ده درې نوه ذرات د اټوم په هسته کښې وجود لري، چې یو پروتون اساسي ذرې عبارت د پروتون او نیوترون او الکترون څخه دي، چې پروتون او نیوترون چې دي هغوی د اټوم په هسته کښې قرار لري، او الکترونونه چې دي هغوی د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې په مدارونو کښې یا هم په ټاکلو مدارونو کښې قرار لري یا د حرکت حالات کې. لکه څنګه چې تاسو په دې موډل کې ویني، اټوم هسته ده، د پروتونونو او نیوترونونو چې دي هغوی د اټوم په هسته کې، او الکترونونه چې دي د اټوم په د هستې پر شاوخوا په ټاکلو مدارونو کښې قرار لري. نو دا د اټوم هغه اساسي ذرې دي چې موږ او تاسو په 1902 کال کښې په همدې ترتیب د پروتونونو او نیوترونونو مجموعې ته چې خپله نیوکلون ویل کېږي منځته راغله، چې نیوکلون یعنې د پروتون او د نیوترون مجموعه ته، او یا هم موږ او تاسو په عادي اصلاح د کتلې نمبر ورته وایو. د کتلې نمبر مساوي یا هم نیوکلون مساوي ده د پروتونونو او د نیوترونونو شمېر، لکه څنګه چې تاسو په دې عمومي فورمول کې هم وینئ. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې جدول کښې د ځینو ذراتو
د ځینو دا ټوم د بنسټیزو ذرو هغه فزیکي خواص او موږ او تاسو وینو چې لومړی د اټوم اساسي ذره یو پروتون ده چې خپله موږ او تاسو ولوستل یا بیا هم ولولو خیر چې پروتونونه چې دي خپله د اټوم په هسته کې قرار لري مثبت چارج لرونکې ذره ده او په همدې اساس په پیتور سره ښودل کیږي. د پروتونونو د چارج د هغه په کولم سره اندازه کیږي چې هغه مساوي ده 1.62 × 10 په توان من فی نونت. نسبتی چارج مثبت یو ده او کتله په کیلوګرام سره 1.62 × 10 په توان من فی اوش او خپله نسبتی کتله یې مساوي ده په 1.003 کیلوګرام سره. خو دوام اساسي ذره نیوترون ده چې موږ او تاسو وایي نیوترون په ان تورو سره ښودل کیږي. د اټوم په هسته کې قرار لري، د چارج له نظره خونسا ده، چارج نه لري. او په همدې اساس چې کله چارج خونسا اوسي نو په کولم سره هغه د چارج اندازه هم صفر ده. خو د نیوترون کتله چې د هغه 1.65 × 10 په توان منفي اوش نسبت پروتون ته یو څه نسبتا مساوي ده او نسبتي کتله مساوي ده په 1.00 سره. او په همدې اساس یو بل اساسي ذره چې هغه الکترون ده چې موږ او تاسو ویل الکترون په ای تور سره ښودل کیږي یو منفي ذره ده چې د اټوم په د هستې پر شاوخوا په ټاکلي مدارونو کښې ځای پر ځای شوي دي چې د هغوی د الکترون چارج چې د هغه مساوي ده په منفي 1.62 په توان ده منفي 9 چې د پروتونونو او د الکترونونو شمېر یو بل ته هر اټوم د مساوي وي. او نسبتي چارج هم منفي یو ده، ځکه چې منفي ذره ده نو چارج هم منفي ده. او کتله په کیلوګرام سره 9.1 × 10 په توان منفي یو ده، نسبتي کتله هم په همدې ترتیب سره ترتیب شوې ده. ګرانو زده کوونکو، نیوترون چې خپله د پروتونونو مجموعې ته ویل کیږي د چارج له نظره خونسا ذره وه او د هغوی د هر یوې کتله چې د هغه د یو پروتون د کتلې سره سمون لري. نو ځکه نیوترون د خونسا اټوم په نوم سره هم یادېږي، یا هم د خونسا په نوم سره هم یادېږي چې د لومړي ځل لپاره خپله نیوترون چې وه هغه د یو چادویک چې خپله یو عالم د چادویک په نوم سره یاده 1902 کښې نیوترون کشف کړل. هغه داسې چې د بیلیم هسته یې د الفا د ذرې په واسطه سره بمبار او په پایله کښې یې نیوترون لاسته راوړ. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کې وینئ، د بیلیم هسته یې واخیسته د هیلیم عنصر په واسطه یا د په همدې اساس یې د الفا د ذرې په واسطه بمبار او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې نیوترون په لاس راغله خو د چارج له نظره خونسا، نو ځکه د خونسا په نوم سره هم یادېږي. ګرانو زده کوونکو، د اټوم د اساسي ذراتو رادې خواته نیوکلیدونه او ایزوتوپونه هم لرو چې نیوکلیدونه یا هم لومړی راځو په نیوکلید باندې بحث کوو او وروسته ایزوتوپ پېژنو چې خپله یو اټومي کتله یا هم موږ او تاسو مخکې هم ویله چې اټومي کتلې ته موږ خپله نیوکلید وایي چې دا د اټوم د هستې افاده کوي. نو د نیوکلید په واسطه د اټوم هغه هسته چې ده د چا ته په واسطه د اټومي کتلې یا د نیوکلید په واسطه سره ښودل کیږي، یعنې منځته راځي چې داسې اټومي کتله د عنصر د سمبول په چپه طرف کې موږ او تاسو لوړې برخې ته لیکو چې دې ته خپله موږ او تاسو اټومي کتله ویلی شو چې د هر عنصر د سمبول چپه طرف ته لوړ طرف ته لیکل کیږي. او په همدې ترتیب لاندې برخې کښې بیا موږ او تاسو اټومي نمبرونه یې ترتیبوو. لکه څنګه چې تاسو په دې عنصرونو کې وینئ، سوډیم اټومي کتله یې مساوي په 3 سره، اټومي نمبر یې مساوي ده په 11 سره، کلورین اټومي کتله مساوي ده په 15 سره او اټومي نمبر یې مساوي ده په 12 سره. په همدې ترتیب داسې نور مختلف عنصرونه هم موږ او تاسو لرو. خو ایزوتوپونه چې دي هغوی بیا هغه عنصرونه چې د پروتونونو شمیر یا هم اټومي نمبر یې یو شان او د نیوترونونو او اټومي کتلې شمیر یې یو له بل سره فرق ولري، دوی یو د بل ایزوتوپ بلل کیږي. که چیرې متوجه اوسو، د دوی د پروتونونو شمیر یو بل ته سره مساوي دي، یعنی اټومي نمبرونه یې یو شان دي، خو د دوی اټومي کتلې یو له بل سره چش لري فرق لري. یعنی دا چې د هغوی د نیوترونونو شمېر یو له بل سره چش لري فرق لري، دوی یو د بل ایزوتوپ بلل کیږي. لکه څنګه چې تاسو په مثال کښې وینئ، کلورین او کلورین، کلورین 15 او کلورین 10 اټومي نمبرونه یې د دواړو د 11 یا هم اټومي کتلې یو له بل سره فرق لري. نو وایو چې دوی یو د بل چش دي، ایزومیر دي. اما د نیوترونونو شمېر تاسو وګورئ، د کلورین 15 ته مساوي په 14 او د کلورین 10 د نیوترونونو شمېر مساوي ده په 40 سره. خو د ایزوتوپونو دغه کیمیاوي خواص چې دي یو شاندی نور هغه موجکا سوینو اټمی نمبرونه یو شاندی د ترتیب سره خو اټمی کتلې او د نیوټرونونو شمیرې او بل سره فرق لري چې دوی دا ډول عنصرونه یو دبل ایزوتوپونه بلل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د بور اټمی تیوري وایو چې د بور په اټمی تیوري چې موږ او تاسو ویله په 1900 او 1915 کلونو په منځ کښې بور خپل یو نظریه وړاندې کړل. هغه داسې چې په خپل اټمی تیوري کښې د پلانک په کوانتمي فرضیه باندې ډېر ټینګار کوه. بور داسې یو نظر وړاندې کړ چې موږ او تاسو ته وایي د اټم د هستې پر شاوخوا باندې د متحرک الکترونونو هغه انرژي چې ده هغه ټاکلې او معینه ده، او الکترونونه لازمه انرژي د ټاکلې حرکت لپاره د اټوم په کشر او یا هم په اوربیټالونو کښې کرار لري، یعنی هغوی انرژي پورې اړه لري. یعنی که چیرې د هغه انرژي پر اساس باندې وګورو، الکترونونه د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې په ټاکلي مدارونو او ټاکلي اوربیټالونو کښې معین ډول سره ټاکل شوي او د حرکت په حالت کښې دي چې دا بور په خپل اټمي تیوري کښې وایي. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو هم هغه کوانتمي نظریه درلوده چې خپله کوانتم یوه لانتنی کلمه وه چې د مقدار او کمیت په معنا وه، او خپله کوانتمي انرژي هغه انرژي ته ویل کېږي چې د ټاکلو کتو څخه د تشکیلېدو وروسته جذب او یا هم خپره شي، چې دې ته بیا موږ او تاسو کوانتمي انرژي وایو. یعنی هغه انرژي کوم چې د الکترونونو حرکت په وخت کښې رامنځته کېږي. دوام وایي هغه الکترونونه د بورد اټمي تیوري پر اساس وایي هغه الکترونونه چې د هستې څخه په لیرې کشر کې کرار لري نسبت و هغه الکترونونو ته چې هستې ته نږدې دي، د دوی انرژي زیاته ده. لکه څنګه چې تاسو ویني، هغه الکترونونه چې د هستې پر شاوخوا باندې، یعنی د هستې څخه ډېر په لیرې کشر کې، یعنی په درېیم مدار په څلورم مدار کښې وجود ولري، د هغوی د کتله چې د نسبت چاته د هغوی انرژي نسبت و هغو الکترونونو ته کوم چې د هستې یا د هستې و مدار ته یا هغه مدار ته چې د هستې ته چې شي اوسې ډېره نږدې اوسي، انرژي یې زیاته ده. څرنګه چې د الکترونونو انرژي خپله کوانتمي انرژي ده، نو له دې امله د اوربیټال شعا هم کوانتمي ده. نو د اوربیټالونو شعا کیدای سي چې یوازې د ټاکلو قیمتونو لرونکي وي. یعنی کله چې الکترونونه د اټوم په ټاکلو اوربیټالونو کښې د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې د حرکت حالت کې اوسي، نو د کوانتم انرژي یا کوانتمي انرژي جذب او یا هم نه ازادیږي، یعنی هم نه به جذب او نه به هم چشتي ازاد سي. خو چیرې د الکترون د هستې له نږدې کسر څخه کشر یا مدار څخه و لیرې کشر ته انتقال سي، د دوی هغه کوانتمي انرژي جذبیږي، او برعکس که په ټاکلي مقدار کې هغه انرژي چش کړي بیا ازادوي هم، یعنی هستې ته نږدې کشر ته بیا انتقالیږي. خو ډېر ژر هغه ازاده شوې انرژي، یعنی کوانتمي انرژي بېرته جذب او یا هم جذب شوې انرژي بېرته چش کوي ازادي وي، چې دغه انرژي خپله د دوو سویو د انرژي د تفاوت سره کېدای شي چې مساوي اوسي. نو د بور د معادلې پر اساس چې دغه معادله ده، د دې معادلې پر اساس موږ او تاسو کولای سو چې محاسبه کړو، چې په دې معادله کښې یا په دې فورمول کښې موږ او تاسو وینو چې په همدې اساس د آر چې ده خپله کېدای سي په دې معادله کښې نیو فریکونسي اوسي، او آر خپله د رید برګ ثابت اوسي، چې کولای سو موږ او تاسو د فریکونسي لپاره یو ثابت قیمت ولرو. نو په همدې اساس راځو په دې معادله باندې یو مثال حلوو، چې په دې مثال کښې موږ او تاسو وینو. سوال ده وایي د هغه نور فریکونسي پیدا کړئ چې په د یو تحریک شوي هایدروجن اټوم الکترون د درېیمې سوې انرژي چې د انرژي لومړۍ سوې ته انتقال شوې وي څو ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو عمومي فورمول لرو د هغه معادله چې موږ او تاسو وویله د بورد اټمي تیوري پر اساس باندې موږ او تاسو لاسته راوړې وه، چې وي مساوي کېدل آر یو پر ان یو منفي یو پر ان دوه مربع سره، چې دلته آر موږ او تاسو وویله خپله د ریډ بریک ثابت ده او خپل امده اساس نیو چې د هغه فریکوئنسی ده نو رازو وی فهم دی اساس وایو چې موږ او تاسو دا مساوي کیږي په دې فرمول کې د هر یو پر ځای باندې موږ او تاسو ته خپله قیمت راکول شوی ده اوس موږ او تاسو چې پیدا کوو فریکوئنسی یعنی وی پیدا کوو نو فهم دی اساس د هر کمیت پر ځای چې خپل قیمت وځو کو د هر قیمت مساوي ده په 3.85 په توان د 15 او دی اساس د ان یو پر ځای لر چې یو مربع او د ان یو یعنی درې د ان دوه پر ځای مساوي ده په 100 درې مربع سره نو په دې اساس راځو د دې قیمتونو موازه کړل هغو چې مربع د مربع کیږي قوس ساده کوو بلاخره موږ او تاسو یې قیمت لاسته راوړو چې هغه مساوي ده په 2.5 ضرب لس په توان د 15 Hz سره د فریکونسي د وی قیمت موږ او تاسو په دې اساس سره لاسته راوړ نو په همدې اساس وایو چې د دوی د هغه کوانتمي تیوري سره سم فوتون انرژي چې موږ او تاسو عبارت ده د رڼایي یا کوانتمي انرژي له فریکونسي سره چې وي ده مساوي ده په دومره سره نو په همدې اساس په دې معادله کې موږ او تاسو دا ثابت کړل نو دا وګرانو زده کوونکو د ځینو عنصرونو د نیوترونونو شمیر پیدا کول مننه ترانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسه تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولرئ
د ازادي رادیو لاله تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي کیمیا جغرافي او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مهیروي